نه بجې شپې احمد شیبریم دا ازادي راډیو د دې سر په خبرونه کې ساسو کوربا السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه. د یو شمېر رسنیو د راپور له مخې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره نن په کندهار کې کتلی دی. دا خبر جنو پاکستانی رسنیو ورکړی او په کابل کې ټولو نیوز هم خپور کړی دی. په خپل طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. فضل الرحمن د یکشنبه په ورځ د یو پلاوي په مشه کابل ته ولاړ او په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په شمول له یو شمېر طالب چارواکو سره خبرې وکړې. د راپورونو له مخې مولانا فضل الرحمن د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د سفر پیل کړی دی. پاکستان تور پوری کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې پناه اخلي. افغان طالبان دا تور ردوي او وایي چې پاکستان په خپله د خپلې خاورې د امنیت مسؤلیت لري. په هرات کې سیمه ییزې سرچینې وایي د طالبانو پر یوه پوځي رینجر د لاسي بم د غورځېدو له امله و ملکیان ټپیان شوي دي. دې سرچینو چې د امنیتي ملوثاتو له امله د نومونو له یادولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښې نن ماسپښین 2:30 بجې د هرات ښار د دوهمې امنیتي حوزې د دروازې خوش په سیمه کې وشوه. په هرات کې د طالبانو امنیت قمانداني تر اوسه د ملکیانو د پکېدو خبر نه دی تایید کړی، خو ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. په دې خبر پاڼه کې ویل شوي چې یو تن د دې پیښې په تور نیول شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د ایر عربي هوایي چلند الوتنې افغانستان ته پیل شوې او نن یې الوتکه د کابل په هوایي ډګر کې کښېناسته. له مهال ویش سره سم ټاکل شوی دی چې دا هوایي چلند هره ورځ له شارجې کابل ته الوتنې ولري. تر دې مخکې د نومبر په 15مه فلای دوبای کابل ته الوتنې شروع کړې وې. وروسته تر دې چې د 2000 کال په اګست کې طالبانو کابل ونیو، بهرنیو هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې. له بهره کابل ته د الوتکو د ټکټونو بیې لوړې دي او خلک تمه لري چې د دغو پروازونو له پیلېدو سره به د ټکټونو قیمتونه ټیټ شي. د افغانستان او هند ترمنځ سبا د کرکټ په شلو ورلو به کې راشد خان او د هند نامتو لوبغاړی ویرات کوهلی برخه نه اخلي. دا لوبه به د کابل په وخت ماښام 6 بجې پیل شي. د راشد خان د نه ګډون علت د هغه ناروغي یاده شوې ده چې په وروستیو کې د ملا عملیات وکړ، او د ویرات کوهلی د نه ګډون علت د هغه شخصي بوختیاوي یاد شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په لبیدي زغاړه کې وکتل. دا کتنه وروسته تر هغې ده چې بلینکن تیره ورځ د اسرائیل له مشرانو سره په لیدنه کې په غزه کې د حماس وسلوالې ډلې سره په جګړه کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي د هڅو د ډېرېدو غوښتنه وکړه. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پېژندل کېږي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکي نن د لیتوانیا پلازمېنې ویلنوس ته ولاړ او د هغه هیواد د ولسمشر ګیتاناس نوسیدا سره یې وکتل. زلینسکي تر دې وار له مخه نه اعلان شوی سفر مخکې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي. هغه به په دې سفر کې د لیتوانیا، استونیا او لاتویا څخه چې د باور وړ ملګري هیوادونه دي لیدنه وکړي. هغه زیاته کړې امنیت په اروپا او ناټو کې د اوکراین ادغام، په جګړه کې همکاري او د بی پیلوټ الوتکو ترلاسه کول د دې سفر د اجنډا یو برخه ده. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان هغه افغانانو ته چې په روسیې کې له پاکستان په زور افغانستان ته ایستل شوي اندېښنه څرګندوي.
نه سرپناه لرو، ډېر په بد حالات کې مو پراته یو، واړو ماشومان هم یخ ویلل،
اوس موږ یو له هغه څخه راشړل شوي او دلته هېڅ د کار زمینه هم نشته دی.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د کونړ د نارنګ ولسوالۍ په یو جومات کې دینی کتابونه او قرآن شریفونو ته اور ورته شوی دی. کوچان له چارواکو غواړي
کوچان ټول بې تعلیمه پاته سو، مکتبو ته د سیار ټیمو ته د ډاکترانو ته ډیر ضرورت لري.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي افغانستان ته له پاکستان ستنه شوي 90% کورنۍ هیڅ ډول عاید نه لري. آی ویم په یوه راپور کې چې تېره ورځ ناوخته خپور شو ویلي د تیرې ډسمبر میاشت په لومړیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له زرګونو راستنه شویو کډوالو سره خبرې کړي او د هغوی اړتیاو ته په کتو یې دا راپور چمتو کړی دی. جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان افغانستان ته د بې اسناده کډوالو د ویستلو لړۍ لا هم روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای له دغه هېواده نوي په سلو کې ستنې شوې کورنۍ هیڅ ډول عاید نه لري. دغه سازمان په یو راپور کې چې تېره ورځ خپور کړی ویلي په تېر ډسمبر میاشت کې په شوې سروې کې موندلې چې ایستل شوي کډوال درې عمده اړتیاوې لري: خواړه، سرپناه او نقدي مالي ملاتړ. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې په دې سروې کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له 3,01 راستنو شویو کډوالو سره خبرې شوې. په راپور کې راغلي چې په راستنو شویو کډوالو کې له نارینه وو زیات، یعنی 83% مېرمنو، خواړه د خپل لومړیتوب په توګه یاد کړي چې د آی او ایم په وینا دا خپله په ښځو کې خوړو ته د لومړنۍ اړتیا ښکارندوی کوي. د آی او ایم د سروې موندنې ښیي چې له پاکستان ستانه شوي کډوال له نیمایي زیات، یعنی په سلو کې 55 اوس مهال په کرایي کورونو او دغه شان په سلو کې 22 نور د خپلو خپلوانو په کورونو کې د میلمنو په توګه ژوند کوي. پاکستان د تیر نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې. د پاکستان دولتي راډیو تیره ورځ وویل چې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او د 2023 کال د نومبر له میاشتې د روان کال د جنورۍ تر ومې له 3,35,000 څخه زیات افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي. یو شمیر افغانان هم چې تازه له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي وایي چې په داسې حال کې چې ژمی پیل شوی په خپل هېواد کې د کار او روزګار د نه موجودیت له امله له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. خوشحال چې خپل کورنۍ سره تازه له پاکستان خپل سیمه ننګرهار ته ستون شوې. ازادي راډیو ته ویل
او سیمه یو له هغه څخه راشړل شي او دلته هیڅ کار زمينه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي، غذایی مشکلات دي، او سل لباس د کمبو سره مخ یو، هم داسې یخنی ده، نه استوګنې زایشته ده، نه دا زایشته چې مونږ کار د خطر لاړ شو.
د بغلان د ډنډي غوري اوسیدونکو هلال خان چې دا هم له پاکستان ستون شوې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته ویل
او بس نه سرپناه لرو، ډیر په بد حالات کې مونږ پراتی، واړو ماشومان هم یخ ویلل او بیخي حالات خرابه ده. تاسو توجه غواړو چې تاسو لوی مقامو سره د مونږ خبرې شریکې کړئ او د مونږ یو پښتنه وسی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د ژمي په درشل کې ستانه شوي افغان کډوال په کور دننه له سختو ننګونو سره مخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی نږدې یوه میاشت وړاندې ویلي وو چې افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو له ډلې په هر دریو کسانو کې یوې لا هم په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومه کړي.
افغانستان ته مو له پاکستانه د ستنو شویو کډوالو په ارتباط راپور اوریده. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال بیا وایي د دوی په وړاندې امنیتي پیښې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي، خو د دې له خاطره چې دوی د اوسېدو قانوني اسناد په پاکستان کې نه لري پولیسو ته مراجعه نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان د پنجاب په ایالت کې دوی افغان کډوالې په چړو ووهل شوې. جزئیات د عبید سپوږمۍ په راپور کې.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي په دې وروستیو کې په یاد هېواد کې د دوی پر وړاندې امنیتي پیښې ډېرې شوي او له دې امله سخت په اندېښنه کې دي. دوی زیاتوي خو له دې سره سره د دغو پیښو د راپور په هکله پولیسو ته له ورتګ ډډه کوي، ځکه په ټکو یې دغه هېواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري او ویریږي چې د دې خبرې په ښکاره کېدو له یاد هېواده ونه ایستل شي. پرون هم د پاکستان د پنجاب ایالت په راولپنډۍ کې نامعلومو وسلوالو دوه افغان کډوالې ښځې په چاړو وهلې دي. تر اوسه پورې لا د پیښې انګیزه نه ده معلومه، خو د دې مېرمنو څخه د یوې خاوند دا موضوع ازادي راډیو تایید کړې او ویلې دي د دې لپاره چې په پاکستان کې قانوني اسناد نه لري نشي کولای د دې موضوع په تړاو پولیسو ته خبر ورکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
یک موټرسیکلی کې نه فهم کی بوت
نو په هیڅ څو غوځما مېرمن نو یو بل خزه چې ورسره وو زمګ په کور کې ژوند کوي بیرون وتلې وي او خلک راغلل په موټرسیکل سپاره او زما خزه ورسره بل مېرمن یې په چړو وهلې. درې چړې یې خور وهلې او دوه چړې زما خزه وهلې. خو د دې لپاره چې پاسپورت نه لرو پولیسو ته لاړو نه، ځکه بیا پولیسو رانه پوښتنه کوي او د کور صاحب هم له کور شړلو په دې یخ شمه کې بچیر تتلو.
نو موړای وای چې د یادو مېرمنو روغتیاي حالت اوس د اندېښنې وړ نه دی. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې مخکې د پاکستان په پېښور کې یو افغان کډوال د غلو له لوري په ډزو ووژل شو. پر دې سربیره تیره میاشت کې هم د کراچۍ په ښار کې یو افغان وګړی په ډزو ووژل شو او د هغه پاکستانی میرمن سخته ټپي شوې وه. په پاکستان کې میشت افغان کډوال او د فلاح ادارې بنسټ ایښودونکی عتیق الله منصور هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو په وړاندې د امنیتي پیښو زیاتېدل تاییدوي.
اکثر د مغل خویندو نه موبایلونه اخیستل شوي دي، اسناد ترې وړل شوي دي، د سکولونه ترې اخیستل شوي دي، وهل شوي، ټکول شوي دي. افغانان هم په خپل ځان کې دا جرأت نه ویني چې دوی لاړ شي تاڼو ته رپورټ ورکړي او د خپل کیس پیروي کوي، ځکه چې یو خو دوی سره د پاسپورټ او د ویزو نشتوالی ده، قانوني اسناد نه لري. بل که چېرته دوی تاڼو ته ورځي او خپل کیسونه درجوي، نو د پولیسو لخوا نه دوی بار بار غوښتل کیږي او پولیس دوی کورونو ته د انکوایری په خاطر باندې راځي، چې دغه د افغانانو په مشکل کې کموالی نه بلکې اضافه والی راولي. نو څو ځلې مشکوک افراد ماته مخته راغلي دي او پوښتنه یې کړې چې دغه سړی ده، نو ما سره به مې یو زوی هم موجود و، بالاخره مې زوی له دا خلک څوک دي.
په پاکستان کې بله میشته افغانه کډواله چې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پوځي کارکوونکې ده او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته د ورته ستونزو په اړه وویل:
په مدت یک سال میشه که خودم پاکستان آمدم.
یو کال کېږي چې له افغانستان نه پاکستان ته راغلی یم. اسناد نه لرم. که موږ ته کوم مشکل پیښ شي، که څوک موټی کرای کش کړي، کومه بده خبره وکړي، د سکول مو کش کړي، موږ نشو کولی چې پولیسو ته واشو، ځکه پولیس وایي غیر قانوني او ډیپورټوي مو. زه پخوانی پوځي یم، بې سرپرسته یم، له ویرې سفارتونو او دفترونو ته نشو تللی. تعقیب کېږو، هیڅ نه پوهېږو چې زموږ افغانانو ګناه څه ده.
یاد کډوال داسې مهال په پاکستان کې د امنیتي نخوندیتوب خبره کوي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو نورو هیوادونو ته د تګ او یو شمیر هم د دوی په ټکو د خپلو لونو د تعلیم د دوام لپاره ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته کډوال شول. خو د پاکستان سرپرست حکومت د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې بې اسناد افغان کډوال له خپل هیواده وباسي. د پاکستان دولتي راډیو د جنوري په وامه وویل چې له دې هیواد څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او د 2023 میلادي کال له نومبر څخه د روانې جنوري میاشتې تر 8 نیټې شاوخوا 4,600 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې په یو جومات کې د اور لګیدنې له امله لسکونه جل د قران کریمونه او دیني کتابونه سوځېدلې دي. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي چې د اور لګیدو په تورې 15 تنه نیولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکوونکو په خپلو پوسټونو کې لیکلي چې د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ اړوند د لمټک ساحه کې د حبیب الله په نوم یو جومات کې له 100 زیات قران کریمونه او نور دینی کتابونه سوځول شوي دي. همداراز د یادې ولسوالۍ امنیه قومندان محمدي منلی چې په یاد اور کې د قران کریم له 100 زیات نسخې او نور کتابونه سوځول شوي دي. خو د کونړ امنیه قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر مسؤول فرید الله دیقان د چهارشنبه په ورځ د مرغومي په 20مه ازادي راډیو ته وویل ناپیژاندو کسانو د نارنګ ولسوالۍ اړوند کوټ کې سیمه کې د حبیب الله جماعت کې اور لګولې او د یاد اور په تور 15 تنه نیول شوې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د 13 شپه د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ د مسلم آباد سیمه د مولوی حبیب الله جامع جماعت کې اور رامنځته شوی و. هم زمان پولیس اطلاع ورغلې وه، پولیس ورسېدلي و او اور یې خاموشه کړی و. د اور لګیدو په تړاو باندې د یادې ولسوالۍ د مسلمین له طرفه 15 نفره نیول شوي دي چې زموږ څېړنې دوام لري.
له دې وړاندې به هیواد کې ښوونځیو ته اور اچول کېده، خو دا لومړی ځل دی چې جومات ته اور اچول کېږي او په کې له 100 زیاتې د قرآن کریم نسخې او نور دینی کتابونه سوځول کېږي.
د جاپان د حکومت له لوري په کونړ کې 400 بې وسلو او غریبو کورنیو سره د خوراکي او ژمنیو توکو مرسته وشوه. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د شانتی یا د جاپان د خیریه ټولنې مسؤلین وایي په یاد ولایت کې 400 بې وسلو او غریبو کورنیو سره د خوراکي او ژمنیو توکو مرسته وکړه. د شانتی مؤسسې مسؤل انجنیر محمد طیب ملکزی د مرستې د نویت او پرید شوی لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا د جاپان د خلکو او د جاپان د دولت د خوانه د ناړې او دانګام دوه ولسوالیو د کونړ ولایت د پاره شوي چې تقریبا 11 قلمه خوراکي او پوشاکي مواد دي د 400 فامیلونو د پاره دی.
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي په دې خوښ دي چې په دې یخ ژمي کې ورسره د خوراکي او نورو شیانو کومک وشو، خو وایي مرستې کمی او ستونزې زیاتې دي. د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اکبر:
موادو باندې مونږ دونه زیات خوشحاله یو چې په کال کلونو کې مونږ سره هیچ داسې مرسته نه ده کړې لکه اسلامي امارات چې مونږ سره وکړ، نو مونږ په ده باندې ډېر زیات خوشحاله یو چې آینده دپاره هم مونږ سره دغسې دوامداره همکاري او کومک مونږ سره هم وکړو.
په کونړ کې د سرپرست حکومت چارواکي هم وایي چې ولسونه جګړو، وچکالۍ او بیروزګاری ځورولي، نو مرستندویه ټولنو ته پکار دي چې ورسره نور زیات کومکونه وکړي. په کونړ کې په داسې حال کې د جاپان لخوا 400 بیوزلو او بیوسو کورنیو سره مرسته کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بیروزګاری او غربت په وجه د زیاتو کورنیو اقتصاد کمزوری شوی او اړینو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له اسرائیلي چارواکو سره تر خبرو وروسته د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره نن وکتل. دا منځني ختیځه د بلینکن څلورم سفر دی او هڅه کوي چې په سیمه کې د جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. تفصیل د فرید سیال په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن چهارشنبه د جنوري لسمه د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په لویدیځه غاړه کې کتلې دي. تر اوسه د دې کتنې په اړه ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. د کتنې وروسته تر هغې د چې بلینکن پرون په تل ابیب کې له اسرائیلي چارواکو سره تر کتنې وروسته ویلي وو، اسرائیل دې په غزه کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې ډېرې کړي. اسرائیلی ځواکونو په وروستۍ څو ورځو کې د غزې په جنوب کې د خان یونس پر ښار او د غزې په مرکزي سیمو کې د کډوالو پر کمپونو بریدونه ډېر کړي دي چې له کبله یې په سلهاوو کسان وژل شوي. له دې بریدونو سره هم مهاله پرون د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو د غزې په جنوب او مرکزي سیمو کې روغتیا پالان او ناروغان د ځانونو د خوندي ساتلو لپاره له روغتونونو تښتي. د دې سازمان په خبره چې اوس مهال ډېر کم شمېر روغتونونه د اسرائیلو تر بمبارۍ لاندې فعال پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي چارواکو سره په خبرو کې زیاته کړې وه، واشنگټن له غزې د باندې د فلسطینیانو د بیا میشتېدو هر ډول وړاندیز ردوي. په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې منځني ختیځ ته د بلینکن د څلورم سفر دی. اسرائیل وروسته له هغې پر غزې بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په 1 حماس ډلې پر اسرائیلو پراخ بریدونه وکړل او لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او 240 نور یې رغمل کړل. د غزې روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې د ویلي دي چې د اسرائیلو په بریدونو کې تر دې دمه څه باندې 20,000 کسان وژل شوي دي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، په غزنی کې اکثر کوچیان مایوسی څرګندوي او وایي په هیڅ نظام کې کوچیانو ته کار نه دی شوی او له هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. دوی وایي د کوچیانو د څړځایونو غصب، ښوونه او روزنه، د روغتیایي کلینیکونو نشتوالی، د حج صحیمې نه ورکړه، د څښلو پاکو اوبو ته نه لاسرسی او د دایمي میشتېدو مناسب ځایونه نه لرل هغه ستونزې دي چې کوچیان ورسره مخامخ دي. نور په دې راپور کې.
په ځینو خواله رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې شاوخوا یوه لس کلنه کوچۍ شپنه نجلۍ پکې د خپل ارمان خبره کوي.
زما د ارمان دی چې زه ډاکټر سم، خپل کوچیان په څه خدمت وته وکم. زما ارمان دی
د دې ارمان دی چې زده کړې کړي وای، ډاکټر سوی وای، نو به خپل کوچانو ته خدمت کاوه. ویډیو کوونکی د نجلۍ له ناهیلي غږ سره نرمه او غنګینه موسیقي هم ګډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری ګرځنده کوچان مایوسی څرګندوي او وایي په هیڅ نظام کې کوچانو ته کار نه دی سوی او لا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. د کوچانو د څړځایونو غصب، شوونه او روزنه د روغتیایی کلینیکونو نشتوالی د حج سامیه نور کړه د شلو پاکو بوته نه لاسرسی او د دایمي میشتو دوه مناسب ځایونه نه لرل هغه ستونزې دي چې کوچان ورڅخه شکایت کوي. ملک همت الله کوچای په غزنی کې د اندړو کوچانو د زرخیلو قبیلې یو مشر دی. دی وایي کوچان له هر ډول اسانتیاوو بې برخې دي.
تېر نظام کې هم موږ دا خواهشات ډېر کړي وو، دا کوشش ډېر کاوه چې موږ ته باید شراکت راکړل شي، موږ ته باید له موږ سره باید همکاري وسي. کوچان بې سواده دي، موږ ته باید د سواد بخش کې باید موږ ته موسساتو او احمارات باید موږ سره دا همکاري وکړي. موږ باید سهار ډاکټر باید ولرو، ستامه باید له موږ سره دا همکاري باید له موږ سره وکړي.
کوچان وایي د تیرو څلوېښتو کلونو د جګړو په پایله کې د دوی اکثره د څړځایونو شرعي قبالې ورکې سوې دي چې پخوانیو حکومتونو ورکړې وې. اوس له حکومته غواړي چې د یو کمیسیون د رامنځته کېدو په پایله کې د دوی څړځایونه بیرته په اختیار کې ورکړل سي. حمدالله کوچای بیا په غزنی کې یو بل میشت کوچای دی. دی د کوچانو د نورو ستونزو تر څنګ د څړځایونو د غصب خبره هم کوي.
د کوچانو دی مشکلاتو په حق لبان دی، یو لکه دی ناور دی مینو سی کوچانو مینی دی، اوس په سلو کې اتیا پیصد خلکو کرلی دی او دا شل پیصد پاتې دی په هغه کې مرور دی مالونو سرجوینه نه دی پاتې. او بل دی کوچانو دی تعلیم په باره کې وروره د کوچان ټول بې تعلیمه پاتې سو، مکتبو ته د سیار ټیمو ته دی ډاکترانو ته ډیر ضرورت لري.
دا چې په غزنی کې میشت کوچان د طالبان حکومت څخه د دوی د ستونزو د حل لارې او مرستې غوښتنه کوي، خو څو ورځې وړاندې په غزنی کې د کوچانو د ستونزو او حل لارې په مخه د طالبان حکومت د استازو او کوچي مشرانو ترمنځ یوه ګډه غونډه سوې وه. په غونډه کې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د کوچانو چارو لوی ریاست عمومي رئیس مولوي ګلزرین کوچي د کوچانو ژوند د افغانستان په اقتصادي برخه کې مهم ګڼلی و او زیاته یې کړه. د هیواد 50% اقتصاد په مالدارۍ ولاړ دی. هغه ویلی و په روان کال کې په ټول هیواد کې د عامې روغتیا وزارت له لورې د کوچانو لپاره د روغتیا ګرځند روغتیایي ټیمونه فعال سوي او په راتلونکي کال کې به د دوی لپاره د ښوونې او روزنې ګرځند ښوونځي هم فعال سي. هغه وویل د دغه ولایت د کوچانو نورې ستونزې به له اړوند وزارتونو سره شریکې او هڅه به وکړي چې په وړاندې پرتې ستونزې حل سي. غزنی په مرکزی زون کې د کوچانو لسترو مرکزونو څخه یادیږي او د شاوخوا ولایتونو ګرځند کوچان هم اکثره د اوړي په موسم کې دغه ولایت ته راځي. د غزنی احصایې ادارې د احصایوي معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د کوچانو نفوس تر 1,60,000 پورې اټکل سوی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د سجر رادیو د دې سات په خبرون کې وړاندې تر نه نیمه بجو وروسته د سپورت ونیس پروګرام اوریدل شي. خوست مخه کو د خوست مرکز اړوند د خرڅنوي او د غرنیز سیمې اوسیدونکو وای چې په دې سیمه کې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. دوی وای د بیکاری د لاسه په نشتې غرونو او غونډیو کې د آبادیو لپاره تیش راباسي، خو په مزدوري د دوی د کورنیو اقتصادي اړتیاوې نه پوره کیږي. د خرڅنوي سیمه د خوست سویل ختیځ لوري ته له ښار شاوخوا 40 کیلومتر لرې پرته ده. نور حال د نجیب الله خیل پور راپور کې
د خوست مرکز اړوند د خرڅینو د غریزي سیمې اوسیدونکي د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې لستونزو شکایت کوي. وایي خلک یې اوس هم د څښاک پاکو اوبو، پوهنې، روغتیا او نورو برخو کې له اسانتیاو بې برخې دي. د خرڅینو یو اوسیدونکي عبدالرسول مشال راډیو ته وویل
په دا وطن کې یو بنشته یو کده خطاب خوښه وي، د لیار سړکونه خراب دي، کلینیک خراب دی، سکول خراب دی، ورکیا هغه غره کې ولاته ماشومان ولا سبق یې په پښه دریم په پښه سي.
د خوست د خرڅینو په ګډون ډیوران کرخ سره لګیدلې یو شمیر غریزې سیمې شنې او هوارې تیږې لري چې له لسګونو کلونو راهیسې خلک ورڅخه د کلاو او آبادیو په تعدبونو او آبادیو کې کار اخلي. خو د جبل، پلک او د اوسپنې د پتریو په واسطه د تیږو ایستل نه یوازې ګران دي، بلکې مزد د زحمت او خوارۍ هغه لږه برخه هم نه جوړوي. د خرڅینو یو بل اوسیدونکی غفور شاه وایي
دا تیږه تقریبا 2015 کال نه ډېر بس دا تیږه لګیاي چې اوس 2023 نه ورګدم چې لګیاي دا تیږه د اوباسي واسطه کاروبار دی خدا سخته نه وسی دا سپیت دی دا جبلون دی بدا وسی جیکور کی دا غټ غټ کی دا متوی روزنا کلا نیم موټار وخی کلا دریو ز کی موټار وخی کی بدوا در کا سن
کیسا په خرسینو کې په خوایې ورختیای کلینیک موجود و چې خلکو ته خدمتونه وړاندې کول خو په تیرو جګړو کې ویجاړه او فعالیتونه درېدلي چې له همدې کبله د اوسیدونکو روغتیایي ستونزې ډېرې دي. د خرسینو یو بل اوسیدونکي محمد ولی شاه وویل
داخل خرسین چې دي دا وښایه چې درې څلور سوه کرایې وي نو دغه نن سبا حالاته کې د ماشومون یا زنانه دغه پوره یا د خرسینو کلینیک چې نن پیر په ډنډپونه کې دی یک تدریمی یا بزور تا لور شی یوا شفخانه تا یا دی لکانه کلینیک تا لور شی مکتب کمر سر تا یا گربه دی کلینیک تدریمی.
د خو ځایي مسؤلین وایي چې په تېر کې له جګړو زیانمنې سیمې یا هغه ځایونه چې پخوا پکې رغنیزې چارنې دي ترسره شوي دوی لپاره په لومړیتوبونو کې دي. د خوست په ولایت کې د خرسینو په شان ډېرې نورې سیمې داسې شته چې د خلکو ژوند له ستونزو او کړاوه ډک دی او په ټولو برخو کې لاسنیوي ته اړتیا لري.
وړاندې په خبرونه کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه لرو. خو اوس یو خبر. پاکستان وایي پرون له پاکستانه 913 افغان کډوال افغانستان ته ستنېدلي دي. د پاکستان ملي راډیو نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ادعا وکړه چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په امن او عزت سره روان دی، خو له پاکستانه په زرګونو اخراج شوي افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي پاکستاني لوري ورسره زور زیاتی کړی دی. په اعلامیه کې د هغو افغان کډوالو شمېر چې د 2023 کال د نومبر له پیله د روان کال د جنوري تر نهمې پورې افغانستان ته تللي دي څه باندې 4,300 کسان یاد شوي دي. البته د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې مو په یوه راپور کې دا واورېدل چې هغه کډوال چې له پاکستان افغانستان ته راغلي دي د ملګرو ملتونو د آی او ایم د ادارې په وینا هغوی ځینې ستونزې لري، خو کوم افغانان چې په پاکستان کې پاتې دي هغوی له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي پیغامونه.
السلام علیکم آزادی راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام. بعد موږ په هلمند کې پراته یو ډیر سخت وچکلی زپلی نو موږ واړو حکومت سره مرستو په سلام.
مې جمیل دی کابل ولایت څخه مې سره اړیکه نیولې ده. موږ نوې کډوالې راغلې کابل ته د پاکستان نه او موږ سره ماغه تورخم کې یو ځل مرسته شوې ده 8,500 افغانۍ راکړې دي او تر ننه پورې زموږ نه چا سروې کړې نم چا پوښتنه کړې ده او چیرته چې د فورمو غوښه ماغه تل ثبت کو تر ننه پورې د درو میاشتو کې موږ سره چا امداد نه مرستندوی ټولنه کړې ده او نه طالبانو.
سلامونه تاسو ته د ځای ټول کارانو ته خدای دې وکړي چې شو او روغ زموږ شکایت دغه دی چې د انټرنیټ بای ارزانه سیمه ژر دغه انټرنیټ ګران دی افغانستان کې نو زه خپل روزانه داسې خپل د انټرنیټ څخه کار اخلم. زما دا وتی 1500 افغانۍ نه بسیږي ما واټساپ ته 1500 افغانۍ د 2000 کلدار کېږي چې کاروبار نه د لسر په کاروبار نه نو بار سړی څوک 2000 کلدارې 1500 افغانۍ په شیش پیدا کېږي. وایي زموږ پیغام تر اسلامي امارت ته ورسوي زموږ تر مشرانو پورې ورسوي چې دا انټرنیټ ارزانه کې او د افغانستان خلک ډېر د انټرنیټ سره بازار دي چې ګران دي.
زه ګل احمد هاشمی یم د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ یم. هیله مې دغه ده چې زموږ په وطن کې او کلینیکونه نشته او مکتبونه زیات بندې. ملګرو کوم دغه هیله در سره کړه. د دې راډیو کارکونکو ته سلام کوم او دا هیله لرو هلمند سنګین ولسوالۍ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
نه بجه او نه ویش دقیقه دی. از جردو ده ماشام لوو ده سهار تر او بخشی ده ماشام لشپجو ده سهار تر شپجو پا منسانی سپا دول سرپج نمی پتول افغانستان که آوریده لشی. البته د ازادي راډیو خبرونه چلر ورساته په ازادي راډیو .com ویب پانه کې تاسو اوریدلی شئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې دا غوړه پورونو متن تاسو لوستلی شئ چې څلور ساعته په ترڅ کې د ازادي راډیو لاري خبري شي. همدارس د ازادي راډیو 19 پروګرامونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو اوریدلی شئ او د ازادي راډیو په ویب سایټ کې یو شمیر ویډیوي راپورونه هم لرو چې تاسو کولی شئ چې هغه وګورئ او هغه واورئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو .com کې که چیرته تاسو سرور ښکاره کړئ ډیر په زړه پورې مطالب به هم تاسو لاسته درشي. مخکې تر دې چې د سپورت ټونیز پروګرام خپور کړو لنډ خبرونه. د یو شمېر رسنیو د راپور له مخې د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره نن په کندهار کې کتلی دي. دا خبر ځینو پاکستانی رسنیو ورکړی او په کابل کې ټولو نیوز هم خپور کړی دی. په هرات کې سیمه ییزې سرچینې وایي د طالبانو پر یوه پوځي رینجر د لاسي بم د غورځېدو له امله نن و ملکیان ټپیان شوي دي. د طالبانو امنیه قمندانۍ تر اوسه د ملکیانو له ټپ کېدو خبر نه دی تایید کړی خو ازادي راډیو ته یې په استولي بیان کې ویلي چې د طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د ایر عربي هوایي چلند الوتنې افغانستان ته پیل شوې او نن یې الوتکه د کابل په هوایي ډګر کښېناسته. له مهالویش سره سم ټاکل شوې ده چې د هوایي چلند هره ورځ له شارجې کابل ته الوتنې ولري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په لویدیځ سخاړه کې وکتل.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ستړي مشي یو بل ونی او یو بل سپورتي خبرونه درته زه بختيار ساحل وړاندې کوم. د لوبل میدان په دې اونیز سپورتي خبرونه کې به ووري چې افغانستان له هندستان سره د شلوریزو سیالي او لوبلړۍ لوبوي.
خبره ټوله په دې باندې ده چې افغانستان ټیم انډیا ته تللې ده او اندېښنه ده چې د افغانستان ټیم به میچونه وګټي کنه. که د کاغذ په مخ باندې موږ وګورو نو د انډیا ټیم په څو شیانو باندې موږ بهتر ګڼلی شو.
تر هندوستان وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نورې سیالۍ له سریلانکا او آیرلند سره وي.
د سریلانکا او آیرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو.
د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې په درې اړخیزې لوبلړۍ کې سختې ماتې خوړلې دي خو لاملونه یې څه دي؟
بیا وروسته ورپسې مډل هم داسې کلپس کې د خپل د کپتان درې مسلسل صفرونه کول په دغه ټورنمنټ په دغه سیریز کې نو دغه لاملونه وو چې د منګالکان هغه کې
پر نوین الحق فضل الحق فاروقي او مجیب رحمان لګول شوي بندیزونه پای ته ورسېدل.
خو کرکټ بورډ چې کوم په لومړیو کې کوم تورونه په لوبغاړو باندې ولګول هغه رښتیا وي کرکټ بورډ بالکل په حق او دغه سی فیصله په کار وچی.
د شلوریز نړیوال جام د لوبډلو ډلبندي او د لوبو نیټې هم په ډاګه شوې دي. افغانستان چیرته او له چا سره سیالي لري؟ د سویلي افریقا د شلوریز سوداګریز لیگ دویم پړاو پیل شو. د افغانستان د زونونو د غوره کلبونو په کچه د فوټبال سیالۍ هم پیل شوې دي. په خبرونه کې نور ګڼ مطالب هم درته وړاندې کوو. را سره ملتیا وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په لومړي ځل د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ولوبوي. یادې سیالۍ به د روانې جنوري میاشتې په 11 نیټه د پنجشنبې په ورځ د هند په کوربتوب د پنجاب په موهالی لوبغالي کې پیل شي. د یادو سیالیو ته دواړو هیوادونو خپلې لوبډلې هم اعلان کړې دي او له څو ورځو راهیسې په هند کې په تمریناتو بوخت دي. دویمه سیالي به د همدې میاشتې په 14 او دریمه به په 10 نیټه وي. د دې لوبلړۍ په تړاو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی وایي د پخوانی مخینې او تجربې له مخې هندۍ لوبډله پیاوړې ده.
خبره ټوله په دې باندې ده چې افغانستان ټیم انډیا ته تللی ده او اندېښنه ده چې د افغانستان ټیم به میچونه وګټي کنه. که د کاغذ په مخ باندې موږ وګورو نو د انډیا ټیم په څو شیانو باندې موږ بهتر ګڼلی شو. اول دا چې د انډیا ټیم څومره غټ تاریخ لري د کرکټ او انډیا ټیم څومره میچونه کړي دي او بل د انډیا ټیم په خپل کنډیشن کې یا په خپل ملک کې اکثر یا زیات میچونه ګټلي دي. د لوبغاړو تخنیکی مسائل ته کراسو لوبغاړي سدي تقریبا د موږ لوبغاړو نه زیاته تجربه په شلاوریز ټیسټ او ونډه کې لري. او که د لوبغاړو بیا تخنیکی مسائلو ته راسو نو تخنیکی مسائلو کې د هغو موږ ویلی سو چې د انډیا ټیم په بعضې ځایونو کې په ګیم پلاننګ کې د لوبغاړو په ټیکنیکس او په وغیره د ټیم بیلنس او د هغو الراونډرانو فاسټ بالینګ برخې او بیټنګ برخې نو ټولو برخو کې سیده د انډیا ټیم موږ ته د کاغذ په شکل باندې بهتر ښکاري. بل اندېښنه دا ده چې راشد لوبه نه کوي او څوک به دغه څلور اوره کوي او دغه څلور اوره به څه رقم بچ کیږي.
د ښاغلي احمدزي په باور د راشد خان نشتوالی به هم د افغانستان په ملي لوبډلې اغېز ولري او زیاتوي چې د قیس احمد لپاره همدا مناسب وخت دی چې په ملي لوبډله کې ځانته ځای جوړ کړي. د نوموړي په باور په شلوریزو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډله د نړۍ د هرې غښتلي لوبډلې پر وړاندې سیالۍ ګټلی شي.
په ټولو کې که بیا موږ وګورو نو شلاوریز کرکټ کې موږ صرف 100% پریډکشن یا پیشګویي کولی شو. هغه 100% هم صرف یو دوه درې اوره کوم ټیم ډیر ښه کوي یا دوه درې اوره خراب کیږي، لا هغه ځای نه سیده یا میچ ګټل کیږي یا بایلل کیږي. خو که چیرې د افغانستان ټیم یو ښه یولس کسیز لوبډلې سره میدان ته کوزیږي، یو بهترین پلان سره کوزیږي او تمرکز یې په خپلو کوي او ځای په نقطو باندې تمرکز یې په دې باندې چې موږ به خپل پلان څنګه عملي کوو او تمرکز یې په دې باندې چې میچ به ګټو او 100% کوشش به په ګراوند کې کوو، نو د افغانستان ټیم ډېر خطرناک ټیم بلل کیږي په شلاوریز کرکټ کې او چانس جوړیږي چې میچونه وګټي.
د افغانستان او هند کرکټ لوبو څارونکی هندوستانی دیویندر کمار یادی سیالۍ د دواړو هیوادونو لپاره تاریخي ګڼي او د ښو لوبو په تمه دی. د نوموړي په باور په شلاوریز کرکټ کې د هیڅ لوبډلې د بریا خبره له وړاندې نشي اټکل کېدی، خو هغه هم د هندي لوبډلې پراخې تجربې او مخکښو لوبغاړو په کتو بیا د لوبډلې د بریا چانسونه زیات یادوي.
Well, this promises to be a riveting, a compelling series between two friendly countries with common passion for the game of cricket, and both sides have got plenty of high quality players to boot with. Whether it's going
to be the duo malgoro hiwadono tarmanz da lobo lomrai lade da chi wagdi da cricket pra khamina aw jazba lari dwal lobdali dini makha shaw ghashtali lob gaadi lari kada de lobo lo para da lobo par condition khabri ukro us mahal pehin ki hawa sada da د تودوشه لوړه درجه له 100 تر 1500 سانتیګراد پورې ده. په دې آب او هوا کې د شپې لخوا پرخه ورېدل عادي وي، نو هر لوبډله باید له دې فاکتور سره ځان عیار کړي. هر لوبډله چې په دې کنډیشن کې د لوبې پچه ګټي نو حتمن به لومړی توپ وهنه کوي. که د وشتن ځایونو په تړاو خبرې وکړو نو د موهالی په لوبغالي کې به په لومړیو شپږو اوورونو کې چټکو توپ اچونو ته د توپ سوینګ کېدو مرسته وي او وروسته به سپینرانو ته هم مرسته ورکوي، خو په بنګلور کې بیا د توپ وهونکو لپاره ډېره مرسته ده. دغه راز د اندور په لوبغالي کې هم توپ اچونکو ته د دې ټولو مرستو باوجود هم دا به د زیاتو منډو لوبې وي. د هند لپاره مثبته خبره خپل کنډیشن او غښتلي توپ وهونکي دي چې روهیت شرما او ویرات کوهلی به هم پکې وي. د افغانستان توپ اچونه بیا تر هند غښتلې ده، خو مهمه دا ده چې کومه لوبډله د لوبې په ورځ کوم مورال لوبه کوي. زما له انده دواړه لوبډلې د لوبلړۍ د ګټلو چانس لري.
This promises to be a thrilling series because of the quality of talent and also short boundaries being the common denominator.
د وړو د چیتر دی وړاندې دوه لوبډلو د کرکټ نړیوالو او اسیای شورا په ټورنمنټونو کې څلور ځل شلوریزه سیالۍ کړې دي چې ټولې هم ګټلې دي. له هند سره د کرکټ لوبلړۍ لا پای ته نه ده رسېدلې چې د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ معلومې شوې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو درې لوبلړیو نیټې په ډاګه کوي. تر دې وړاندې به افغان لوبډلې په دومره تعداد سره سیالۍ نه درلودې او که سیالۍ به یې هم وي نو نیټې به یې له سیالیو یوه یا دوه اونۍ وړاندې په ډاګه کېدې. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا او آیرلینډ سره د درې فارمټونو لوبې ترسره کړي. دا چې یادې سیالۍ کله او چیرته دي رپورټ اکرام وړاندې کوي.
افغان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندوستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او ایرلند هیوادونو سره لوب لړۍ ولوبوي. د دې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به د روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یو ټیسټ درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د سریلانکا او ایرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ درې ورځنۍ سیالۍ او درې شلوریزه سیالۍ لرو چې دا به د فبروري د دویمې نیټې نه د فبروري تر یوویشتمې نیټې دوام وکړي او همدارنګه
له سریلانکا هیواد سره د لوبیز سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې په اتویشتمه له ایرلند هیواد سره یوازینۍ ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په درېیمه به بشپړه شي. ښاغلی سادات د ایرلند په وړاندې د سیالیو په تړه وایي
په متحده عرب اماراتو کې بیا د ایرلند کوربتوب کوو چې هلته هم یوه ټیسټ لوبه درې ورځنۍ لوبې او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې هغه به د اتویشتم فبروري نه تر اتلسم مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې له نړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام دپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
دا ویلو ده چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 11مه نیټه له هندوستان سره د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11مه نیټه به بشپړ شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
پر درې افغان لوبغاړو د کرکټ بورډ ادارې له لوري لګول شوي بندیزونه هم پای ته ورسېدل. یاد لوبغاړي فضل حق فاروقي، نوید الحق او مجیب رحمان وو. دا بندیزونه پرې له دې عمله لګېدلی وو چې له کرکټ بورډ سره یې له مرکزي تړون لاسلیک کولو ډډه کړې وه. تفصیل په دې رپورټ کې درته خپرېږي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې پر درې ملي لوبغاړو نوین الحق، فضل حق فاروقي او مجیب الرحمان یې لګولي بندیزونه تعدیل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي د یادې موضوع د ارزونې لپاره یوې کمیټې ته دنده سپارلې وه چې د پرېکړې له مخې به یاد لوبغاړو ته بیرته مرکزي قراردادونه ورکول شي او هم به د بهرنیو سوداګریزو لیکونو د لوبولو لپاره ام او سي ورکول شي. کرکټ بورډ ادارې د تېر کال په وروستیو کې یو اعلامیه خپره کړې وه، پکې پر نوین الحق، فضل حق فاروقي او مجیب الرحمان له دې عمله بندیزونه لګولي وو چې د دوی په خبره ذکر شوي او لوبغاړو له کرکټ بورډ سره له مرکزي هوکړې لاسلیک کولو ډډه کړې وه. د کرکټ بورډ د خبر پاڼې له مخې یاد لوبغاړو تر بندیزونو وروسته د برېښنالیکونو لارې دوی ته مراجعه کړې وه او له دوی غوښتي وو چې پر خپلې پرېکړې بیرته تجدیدي نظر وکړي. په تازه پرېکړې کې ویل شوي دا چې یاد لوبغاړو له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کړې وه، نو تر بیا لاسلیک کولو وروسته به ترې د جریمې په توګه یو اندازه معاش ګرځول کېږي. دغه راز ویل شوي مرکزي قرارداد به د دوی د غوره کارکردګۍ پر اساس ورکول کېږي او د دې ترڅنګ به د دې اجازه هم ورکړل شي چې په سوداګریزو لیکونو کې ولوبېږي. یاد پریکړه په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوی دا چې یاد لوبغاړو له دې وړاندې د خپل هیواد لپاره غوړه لاسته راوړنې او ویاړونه درلودل او په لوبډله کې دوی ته اړتیا لیدل کېږي. اداره دا پریکړه کوي او هیله ده چې یاد لوبغاړي د پخوا په څیر په غوړه ډول خپلو کړنو ته دوام ورکړي او د افغانستان د ویاړ لاملونه شي. نوموړي زیاته کړې چې موږ ټولو لوبغاړو له شک پرته افغانستان ته ډېر څه کړي دي او افغانستان یې نړیوال په ډېره غوره او ښه توګه معرفي کړی دی. خدای دې وکړي په راتلونکي کې بیا داسې څه رامنځته نه شي چې له امله اداره یا لوبغاړي خوابدي شي، ځکه اداره له خپلو اتلانو د تل په څېر د غوره کړنو او د افغانستان لپاره د غوره استازولۍ هیله لري. دغه راز د نوموړي په وینا اداره اصول زموږ په ګډون له ټولو لوړ دي او د ادارې هیڅ کس هم له اصولو مستثنا کېدلی نه شي، بلکې په راتلونکي کې به هم د ورته موضوعاتو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي، ځکه د ادارې حیثیت زموږ لپاره لومړیتوب دی. بلورتا د کرکټ د چارو شنونکی ابراهیم مومن وایي چې د اصولو او قوانینو نه مراعت کولو پر اساس پر لوبغاړو بندیزونه لګول د یوې ادارې لپاره پکار دي، خو اداره باید پر خپلو کړنو ودرېږي او خپل بندیزونه وضع کړي.
خو کرکټ بورډ چې کوم په لومړیو کې کوم تورونه په لوبغاړو باندې ولګول، که اگر رښتیا وي کرکټ بورډ بالکل په حق وو او دغسې فیصله په کار وه چې لوبغاړي راویښ کړي او نور لوبغاړو ته هم د خطر زنګ وسي. اوسنۍ فیصلې ته که وګورو او وکتل شي، په هغې فیصله کې هم کرکټ بورډ بیا هم په دې ټینګار کړی دی چې لوبغاړي ملامت وو، دوی ته وروستی اختیار ورکړی دی، د دوی کارکردګي به ارزول کېږي، د هغې وروسته به دوی ته د کانټراکټ یا قرارداد کټګري معلومیږي، کېدای شي مخکې شي، کېدای شي وروسته شي په کټګریو کې، او دوی به اوس کانټراکټ هم ساین کوي. پخوا دوی کانټراکټ څخه ځان ویسته اول چې موږ افغانستان د پاره لوبیږو زیات شمیر لیګونه چې په خوا به دوی کوله هغومره لیګونه به دوی نشي کولی، یو محدود شمیر لیګونه به په هر کال کې ترسره کوي. نو په دې کې ښکاري چې افغان کرکټ بورډ برلاسی دی.
ښاغلی مومن په باور پر لوبغاړو د بندیزونو لګولو موضوع له پایله تر پایه ګونګه وه. هغه زیاتوي،
زما په اند باندې لکه څرنګه چې په لومړیو کې د هغې کمیټې په اړه باندې معلومات ورنکړل شو چې څوک وو او څرنګه جوړه شوه او مشري چا کوله او د کومو قوانینو او د کومو اصولو له مخې په دغه لوبغاړو باندې بندیز ولګاوه، همدغسې څرنګه بیا دغه بندیز لرې کړ دا هم ګونګه ده. خو په اصولو کې که ورته وکتل شي او څه چې په کار وو د افغانستان کرکټ بورډ لپاره، د کرکټ بورډ د حیثیت اعادې دپاره یا د لوبغاړو د کنټرول لپاره، ځکه بدبختانه په بېلابېلو کلونو کې تر اوسه پورې هغه لوبغاړو چې په لیګونو کې لوبې کولې هغوی د افغانستان کرکټ ته، بدبختانه ډومېسټک کرکټ ته، د افغانستان په کرکټ بورډ کې مشرانو ته، د افغانستان ملي لوبډلې ته په هغه ارزښت باندې قایل نه وو کوم ارزښت باندې چې دوی لیګونو ته او لیګونو سره د شو قراردادونو ته هغوی ژمنو.
د ویلو ده چې یاد لوبغاړو پر ځان د لګولو بندیزونو په تړاو په رسمي ډول هیڅ ونه ویل، خو په غیر رسمي ډول یې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي وو کرکټ بورډ له لوبغاړو سره د مور او میرې سلوک کوي او د دې تر څنګ لوبغاړو ته پر وخت خپل امتیازات نه ورکوي.
پروان 2023 زیږدیز کال کې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریز نړیوال جام لسم پړاو ترسره کیږي. یعنی سیالۍ به په امریکا او ویسټ انډیز کې وي. افغانستان هم د یادو سیالیو برخه ده او د ډلبندۍ پر اساس په سی ګروپ کې راغلی دی. دا چې یادې سیالۍ کله دي او د افغانستان لوبې له کومو هیوادونو سره دي، په دې رپورټ کې له فریدې سیاله وو.
د کرکټ شلوریز نړیوال جام د لسم پړاو سیالۍ وو، د لوبډلو ډلبندي او د لوبو نیټې په ډاګه شوې. د کرکټ نړیوالې شورا د خبر پر اساس چې د روانې میاشتې په 15 نیټې خپور کړی دی، دا ځل به شلوریز نړیوال جام د امریکا په متحده عرب اماراتو او ویسټ انډیز هیوادونو کې ترسره شي. په دې نړیوال جام کې به ټولې شل لوبډلې سره په څلورو ګروپونو کې سیالۍ وکړي. د ډلبندۍ پر اساس افغانستان په سی ګروپ کې د یاد جام د دوو پړاوونو له اتلی او کوربه لوبډلې ویسټ انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پی این جی هیوادونو سره یو ځای شوی دی. شلوریز نړیوال جام د جون په لومړۍ د کوربه امریکا او کاناډا لوبډلو ترمنځ په دالاس ښار کې پیلېږي. افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د جون په درېمه له یوګاندا، په اوومه له نیوزیلند، په دیارلسمه له پی این جی او په اوولسمه له ویسټ انډیز سره ولوبوي. د دې نړیوال جام د لوبو د اصولو پر بنسټ د هر ګروپ دوه مخکښې لوبډلې به د اته غوره لوبډلو پړاو لار پیدا کوي. د اتو غورو یا سوپر اتو لوبډلو په پړاو کې به ټول لوبډلې سره سیالۍ وکړي چې څلورو غوره یې له نیمه پایلوبي او بیا به ګټونکو لوبډلې سره پایلوبه ولوبوي. دا شلوریز نړیوال جام د لسم پړاو لپاره په امریکا کې درې او په ویسټ انډیز کې شپږ لوبغالي چمتو شوي دي او د نیمه پایلوبي او پایلوبي ټولې سیالۍ به په ویسټ انډیز کې وي چې پایلوبه یې د جون په 9 نیټه په پلان کې نیول شوې ده. دا یاد نړیوال جام د وروستي پړاو اتلولۍ انګلستان ګټلې وه چې په پایلوبه کې په استرالیا کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د شلوریز نړیوال جام فارمټ په لومړي ځل په 2000 کال کې رامنځته شو چې د لومړي پړاو اتلولي هندستان ګټلې وه. د دویم پړاو اتلولي پاکستان، د دریم نهم پړاو انګلستان، د څلورم شپږم پړاو ویسټ انډیز، د پنځم پړاو سریلانکا او دوم پړاو د ویلو د چې افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې د یاد نړیوال جام لپاره یې له اوسه د لوبډلې په غوروي کار پیل کړی دی چې د روانې میاشتې په 11 نیټه به له هندوستان سره هم د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د هندوستان او سویلي افریقا پر وړاندې په درې اړخیزو سیالیو کې تر درې ماتو یوې بریا وروسته خپل سفر بشپړ کړ. د یادو سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې دوه ځل هندوستان او یو ځل سویلي افریقا ته سیالۍ وبایللې او د خراب نیټرن ریټ پر اساس په لوبلړۍ کې پایلوبې ته ونه رسېدل. یوازې په یوه لوبه کې د سویلي افریقا پر وړاندې افغانستان بریا ترلاسه کړې وه. دغه سیالۍ له تیرو دوه اونیو راهیسې د سویلي افریقا په کوربتوب پیل شوې وې. افغان لوبډلې په هیڅ لوبه کې ونه کړای شول چې تر 200 زیاتې منډې وکړي. د یادو سیالیو افغان 19 کلنې لوبډلې د خرابو سیالیو او راتلونکي نړیوال جام په تړاو د کرکټ بورډ له پخواني لوبغاړي باطن شاه درېمزي سره مو مرکه کړې ده. د خبرونې په پای کې درته خبرو. د سویلي افریقا د سوداګریزو شلوریزو سیالیو سګنۍ پړاو د جنوري په لسمه نیټه د سنرایزر ایسټرن کیپ او جوبرګ سپر کینګز لوبډلو ترمنځ پیل شو. د یادو سیالیو لوبډلې هم د هند آی پی ایل لیګ سوداګرو له لوري اخیستل شوي دي. په دې سیالیو کې تیر کال راشد خان د ممبئی کیپ ټاون لوبډلې لوبډل مشر و، خو د ملا عملیاتو پر اساس سږ کال پکې نه لوبیږي او پر ځای کیرن پلاټ د یادې لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په دې لیګ کې شپږ لوبډلې یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي چې تر څلېرویشتو سیالیو وروسته به یې پیلو به د فبروري میاشتې په لسمه نیټه وي. سږ کال د دې لوبو لپاره یوازې دوه افغان لوبغاړي نوید الحق او ظاهر خان بلابل لوبډله اخیستې چې ظاهر خان سیالیو ته رسېدلی او نوید الحق به ښایي د ملي لوبو له امله پکې ګډون ونه کړی شي. اوس د فوټبال له ډګره، د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري د ځنورو د غوره کلبونو ترمنځ سیالۍ پیل شوې دي. یادې لوبې د روانې میاشتې په پنځمه نیټه د فراه ولایت په کوربتوب پیل شوې. په دې لوبو کې د افغانستان د شپږو ځنونو غوره کلبونو یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي. د مرکز پاستازولۍ پکې د پروان ولایت اړوند کلب او قابان پروان، د جنوب ختیځو ولایتونو په استازیتوب د ننګرهار پیداګوژي، د شمالي ولایتونو په استازیتوب د فاریاب سرسبز یاشلر، د شمال ختیځو ولایتونو په استازولۍ د بغلان استقلال، د جنوب غرب په استازولۍ د غزنی پامیر او د غرب ولایتونو په استازیتوب د فراه عدالت لوبډله په دې ټورنمنټ کې لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس له یادو سیالیو به دوه مخکښې لوبډلې د افغانستان د اتلانو لیګ ته لار پیدا کړي.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو او دا سل ځانګړې مرکه درته خبرو. دا ځل مو د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د وروستیو سیالیو په تړاو مرکه کړې ده. افغان لوبډلې د هند او سویلي افریقا پر وړاندې په درې اړخیزې لوبلړۍ کې سختې ماتې وخوړې او په څو ورځو کې به نړیوال جام ته هم لاړه شي. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی باطل شاه دریم ځای دی. نور په مرکه کې واورئ. د سویلي افریقا هندوستان پر وړاندې په درې اړخیزې لوبلړۍ کې د افغان 19 کلنو ځوانانو د خراب پرفارمنس لاملونه ستا لاند څو؟
سایل صاحب، دغه سیریز په اړه که زه ووایم چې عمده لاملونه دا ول چې د منګ که بیډنګ تاسو وګورئ، د منګ بیډنګ بیخي نه کلک کېده، ټاپ آرډر بیخي کولیپس وو. هماغه یو اننګز په شروع کې اول میچ کې حسن الک په نوم باندې هغه 50 وکړل او نور داسې چا داسې خاص پرفارم ونه کړ. بیا وروسته ورپسې میډل هم داسې کولیپس کېده، د خپل د کیپټان درې مسلسل صفرونه کول په دغه ټورنمنټ په دغه سیریز کې. نو دغه لاملونه وو چې د منګ الکان هغه کېدل. دې سره تر څنګه پوری دوی 500 اور تر اوسه پوری په دغه سیریز کې ون لو ون سو کولای چې بل څلور وړ میچونو کې یو میچ کې دوی 500 اور لوبي. دې تر څنګ دې موږ پس بولینګ سره کم په کارو کتا سو ګورې دي. نور هیوادونو پس بالرانو هغه ویکټ یې اخیستلې د خپل ټیمونو لپاره. نو یوازې د موږ پس بالرانو چې ویکټ یې نه اخیستلې هغه بلکې رنزونه لیک کول. موږ ټوله تکیه په سپین بولینګ باندې و، خو د موږ به دومره کم رنزونه وای پس بالرانو به په شروع کې دومره رنزونه ورکړل چې د سپین بالرانو لپاره به کنټرول هم مشکل و.
پورستایو څو نړیوالو جامونو او آسیا جامونو کې افغان 19 کلنو ځوانانو خیر لاسته راوړنې درلودې او حتی د 2011 کال آسیا جام یې ګټلې وو. ولې یو دم یاد لوبډله به هدا کمزورې پرفارمنس په دغه ورستایو څو سیالیو کې وړاندې کړ؟
رښتیا هم د منګل لوبډله شواد لتیر دا منګه تاسو شپږ اته کال وګورو د 19 پرفارمنس بیخي ډیر زیات خو دغه د ایشیا کپ مثال تاسو ورکړه چې په 2011 کې ایشیا کپ هم ګټله. فکر کوم په 2013 کې افغان اندر 19 لوبډله شو هغوی سیمی فائنل ته هم تللي وو. زیاتره ماغه 19 لکان چې اوس په نشنل ټیم کې تقریبا لوبي. نو یو ویلت خو دغه کېدلی سي چې د ځینو لکانو هغه د ډبل پاسپورټ مسله را پیدا شوله. هغه ډبل پاسپورټ مسله کې هغه لکانو باندې موږ ډېر زیات کار کړی او که تاسو ته په یاد دي هماغه لکان چې کله هغه 19 جوړ شوی او په هغوی موږ ایشیا کا موږ چې د بنګلادیش سره کوم سیریز وکړ ډېر ښه ریزلټ یې وو. همداسې سریلنکا سره موږ میچونه وکړ ډېر ښه ریزلټ وو. نو هغه لکان تیار جوړ شوي په هغوی باندې کار شوی وو. تقریبا یو نیم دوه کاله په هغوی باندې خواري شوي وو. هغه لکان مینټلي پریپیر شوی، فزیکلي پریپیر ول او هغه لکان کرکټ لپاره مشهور و. دغه غلطانو د کمبوت له وجې ما په نظر چې دغه ټیم پرفارمنس یو دم دغه نیو یا لکان ټیم ته راتلل او دوی به یو ګروپ غونډه جوړول یا یونټ غونډه کول دغه ټیم. نو دا به وخت ضرورت لري او دا په یو میاسه او جمعه او دوه جمعه کې نه کیږي. نو یو ویلته د هم کېدلی سي چې دغه لکان سره دغه ټیم سره یو دم وو پارشل سو هغه لکان ته ځینې لاړه او نیو یا لکان راغل. نو دغه ټول ټیم به بیرته ګروپ کول او دغه لکان هر چا ته خپل سپورټ کې ځای ورکول. دا به فکر کوم د کوچ او د کیپټان او د هغه لپاره مشکل دی چې یو دم دغه ټول الکان ته خپل صحیح سپورټونه کې جای ورکول سي او بل دغه الکان ټول سره تقریبا نوی دي دغه لس پنځه لس ورځې کیږي یا شل ورځې کیږي د شاکپ نه وروسته چې دوی الکان سره یو ځای سوي دي نو یو ویل ته دا هم کېدلی سي.
لکه څنګه چې د کرکټ مینوال وایي د لوبډلې سلیکشن سم نه و شوی ځکه یې لوبې هم خرابې وي، ستا لاندې همدا علت دی؟
سهل صاحب ما خو مخکې مې یادوري وکړله چې ځینې الکان وو چې هغه د ډبل پاسپورټ له وجې د ټیم څخه لرې سو او نوي الکان راغلل، نو دغه الکان نوي الکانو لپاره دغه ټیم کې ځان ځای کول، بل چې هغه کوم الکان له ټیم څخه لرې سوي که تاسو یما وګورئ، که تاسو مثال حزب الله وګورئ، سلیمان صافی وګورئ، همداسې د حمزه ورور هوتک هغه کامران نومېږي فکر کوم هغه وګورئ، داسې ډېر الکان وو چې په ټیم کې هغه الکان نچور و. بل دغه الکان فکر کوم چې دغه وروسته 19 کې کوم یو دي بغیر له یو دوه درې الکانو نه چې هغه بل سی ای فرست کلاس کړي، نور الکانو هغه د کرکټ دومره ایکسپیرینس هم نشته دومره تجربه هم نشته، نو دغه ټول علتونه کېدلی سي. بل دغه الکانو بیرته دغه الکان ټول د یو بل سره انډرسټینډینګ برابرول او یو از یونټ غوندې ټیم چلول دا د دوی لپاره مشکل ده. د انټرنیشنل کرکټ یا د غټ کرکټ د میګا ایونټ په دوی روان دي او دغه میګا ایونټ کې دوی پارټیسیپیشن کوي، نو هغه د میګا ایونټ یا د غټ خپل پریشر یا پریشر هینڈل کول دی نوی لوبغاړو لپاره هم مشکلی. بل د منګ یو هغه چې دغه د منګ فکر کوم چې دغه الکان لپاره اوس هم دی پورا غا دی 1915 سپورت منګ تر اوسه نه دی اعلان کړی، نو د تا باندې الکان لپاره یو ذهنی دی پریشرایزي چې ځکه چې د دې لپاره دغه میچونه چې دی ما په نظر ټرایل غونډې میچونه دي، کوم الکان چې پرفارم کوي هغه 15 مین سپورت تر راځي، کوم الکان چې پرفارم نه کوي هغه باغه کیږي، نو هغه یو رقم اوس هم په پریشر کې دی او د پریشر کې لوبه کول بیا تبا یو الک خپل هغه زیات فوکس خپل ځان ته وي تر څو زه وکولای سم چې ټیم سپورټ برخه سم.
تر ډیره یادې لوبډلې د توپوهنې په برخه کې ستونزې ګاللې، د دې ستونزې د حلولو لارې چارې څه کېدای شي؟
د بیټنګ آرډر کې رښتیا هم ډېر زیات مشکلات دي او د منګه بیټنګ کتا سو کورې په منګه شروع کې په کار د اوپنران یا ټاپ آرډر ته چې هغه د ټیم لپاره پلیټ فارم جوړ کړي، میډل هغه پلیټ فارم چې کوم دغه کیری آن وساتي ځان سره هغه سنگل ټو باندې خپل فوکس وکړي او چې لوز بال ملاویږي هغې نه استفاده وکړي او په فینش کې باید تا سره فینشر وسیږي چې هغه تر اینډه پورې ورسوي. نو په بیټنګ کې ډېر زیات مشکلات دي، تروسه په دغه ټول سیریز کې مونږه لکانو تروسه 500 رن دي لوبه ولي 200 نه تروسه ټول ټوټلي مونږه چې دي په څلور میشنو کې کمې دي، نو دا به د لکانو لپاره بیا بل خصوص د بالرانو لپاره هم مشکلې دي. ما په نظر کوچ دغه ستوند د حل لارې چارې چې دي ما په خپل شخصي نظر باندې اوس په ډېر هغه میجر هغه غټ مشکلات چې بیټسمینان ځان سره لري په هغې باندې باید کار ونیسي، واړه واړه فالټونه یا واړه واړه غلطیانو باندې کار وکولی سي، ځکه چې وخت بیخي ډېر زیات کم ده، نو چې وړکۍ غلطیانې اصلاح سي دوی کولی سي چې خپل بیټنګ پکې کیری آن وساتي، ځکه غټې غلطۍ لپاره کافي وخت ته ضرورت لري. نو اوس به مناسب همدغه وي چې په واړه واړه مشکلات چې کوم بیټسمینان لري کاغذ سټانس دا که د بیرته راتګ ده نو په دغه شیانو باندې کار وکړي، لفټ ورته وښيي چې یاره لفټ کم ځینې لفټ په کار ده، نو په دغه شیانو باندې که کار وسي په اوس وخت کې ما په نظر دا به ښه حل لارې تر څو دغه بیټنګ بیرته خپل هغه ریدم ته راسي او دغه هلکان رنځونه هم وکړي.
نړیوال جان ته هم لګي ورځې پاتې دي، د غوراوي کمیټي لپاره څه پکار دي چې دغه لوبډله کې بدلون راولي او ښه کړي؟
نړیوال جام خو بیخي ډېر زیات رانږدې ده او بیخي لږې ورځې پاتې ټول په شمار وته یو څو ورځې پاتې دي، نو فکر نه کوم چې دوی پکې داسې میجر یا غټ تغییرات راولي. نو همدغه اتلس نفر اف کوچ دوی اعلان کړی ده، دوی د خپل هغه سترینت هم وګوري، کوم چې کې ویکنس ده هغه دي وګوري او دوی د خپل یو بیلنس ټیم جوړ کړي چې په تمامه باندې چې دوی سره فاسټ بولر هم موجود اوسېږي، دوی سره سپین ډپارټمنټ هم قوي اوسېږي او په بیټنګ کې هغه څوک چې دوی لپاره په درد خوري یا دوی لپاره ښه ده چې تقریبا دوی دغه ویکټ د ساؤت افریقا تبن دغه ویکټ دی فریش دی، ځکه چې هلته سیزن و شروع کېږي نو بال پکې تاویږي، سوینګ پکې کېږي، باؤنس پکې کېږي. هغه بیټسمینان چې هغه د 500 رنو قابلیت ولري ما لپاره هغه بیټسمین ما په نظر هغه بیټسمینان ته به دوی چانس ورکړي چې د 500 رنو لوبولو قابلیت ولري، نه داسې هلکانو ته چې هغه هیټنګ کوي هغه ځکه چې هلته په هیټنګ ډېر په اسانه ډېر په مشکله کېږي. نو د ښه خبر دغه ده چې دوی خپل هغه بهترین هغه بیس 15 چې دوی کوم برابرولی سي باید هغه برابر کړي.
آیا په دې لوبډله کې مداسې کوم لوبغاړی ولید چې د افغانستان راتلونکی ستوري لوبغاړی جوړ شي؟
حتمی پکې داسې ارکان سره چې هغه د افغانستان فیوچر کېدلی شي. فسټ بالنګ کې دوه درې ارکان فسټ بالران هم بد فسټ بالران نه دي. موږ سپین ډپارټمنټ کې که تاسو وګورئ علامه احمد بخری بهترین بالر ده او د مجیب تقریبا سیم ټو سیم کاپي ده. همداسې عرب ګل هم ښه بالنګ کوي. په بیډنګ کې هغه سهیل په نومالک چراغ هم ښه ده. جمشید حسن نو دغه ارکان دا ډېر کرکټ ته ضرورت لري، دا ډېر پالش کولو ته ضرورت لري او په دوی سره باید ډېر کار وکولی شي. په اوس وخت کې به دا د وخت نه مخکې خبره وي چې دا د افغانستان فیوچر کې درې سی ولې کدوې سره کار وکولای شي. دا رښتیا افغانستان په تمامه معنا باندې ریپرزینټ کولای شي او د افغانستان راتلونکي ستوري کې درې سی خو دوی سره کار کولو ته ضرورت ده.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو زموږ د دې ونې خبرونه همدلته پای ته رسیدي. تربیامو په لوی الله سپارو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.